دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی یاست نظرانه ایسوسیم تاسو دې وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیرته پرانستلو د اقدام هرکلی کړي او دغه سفارت د کارکونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د دوشنبه په ورځ دسمبر 3 په یو غږیږ پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون لخوا خپور شوی هله خولي چې کابل کې دغه سفارت پرانستل په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو د مشکلاتو او ستونزو په هوارولو کې هم مرسته وکړي هغه ویلي کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستلو هرکلی کوو او ډاډ ورکوو چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت طالبان حکومت به ورسره په ټولو چارو کې همکار وي او د هغې خوندیتوب ته په ډېره پاملرنه کوي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د روان لمریز کال په 8 کې د 3 اروپایي هیوادونو په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د نږدې 3 میلیون ډالرو په ارزښت باندې 3,000 انار تروسه صادر کړي دي د دغه وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد د دوشنبه په ورځ دسمبر 3 امریکا غږ ته وویل چې زیاته برخه د انارو پاکستان هند تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان متحده عربي اماراتو عراق قطر برتانیې جرمني او اتریش ته صادر شوې دي تازه وچ میوې او طبي نباتات صادرات د افغانستان د صادراتي توکو عمده برخه جوړوي او د ځینو اروپایي هیوادونو په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو کې د خرڅلاو ښه بازار لري د امریکا د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په نړیوالو ماموریتونو کې د نومول شوی ځانګړي استازي یو لړ پیغامونه په پاکستان کې د رسنۍ او سیاسي کړیو خبرګون پرولې دي ریچارډ برنل په ایکس شبکه کې د سمو دی راهي سي په خپل پیغامونو کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خلاصون غوښتنه کوي دا غلي کوي په پاکستان کې بابي زبلل کیږي خود ځانګړي استازي پتوګه تر نومول کې دروستي په پاکستان کې تاوده باسونه پیدا کړي دي د نومبر په شپږشتمه په اسلام آباد کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لاریون کوونکو په ضد د حکومت د اقداماتو سره هم مهاله برنل په ایکس کې ولیکل عمران خان خوشی کړي د پاکستان مشهور ټلویزیون چینل جیو نیوز چې د پاکستان د پوسټ ترګنل کیږي د گرینل د نومول کې دوه روسته خبر خبر کو چې ترامپ ریچارډ گرینل هم جنسواز د ځانګړي استازي په توګه وټاکو د چین چارواکو د یکشنبه په ورځ دسمبر 22 ویل چې د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن لخوا د تایوان لپاره د 501.3 میلیون ډالرو دفاعي مرستې د تصویب سره کلک مخالفت کوي سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ چې جو بایدن د متحده ایالاتو دفاع وزارت ته د دفاعي خدماتو او نظامی روزنې د بودیجې نه تایوان سره د مرستو لپاره د 501.3 میلیون ډالرو د اخیستلو اجازه ورکړې ده شاوخوا 3 اونۍ وړاندې هم سپینې ماڼۍ د تایوان سره د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت نظامی مرستې منظوري کړې وې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د بنو ولسوالۍ په جان خیل سیمه کې ځایي اوسیدونکو هلته د احتمالي پوځي عملیاتو او د خلکو د بیرکوري کولو په ضد احتجاجي لاریون کړی دی د دسمبر 22 په دغه احتجاجي لاریون کې قبایلي مشرانو د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښانو او عام ولس ګډون کړو دا تر هغه وروسته ده چې د خیبر پختونخوا ایالت د لوړ پوړو حکومتي او امنیتي چارواکو کمیټې اپیکس کمیټې د دسمبر په 6 په پیښور کې د وی غونډې په محل په کورما د خیبر په تیرا او د بنو په جان خیلو کې د امنیت ټینګولو لپاره په بیلابیلو لارو چارو بحث وکړو اروپای اتحادیه په پاکستان کې د نظامی محکمو لخوا 15 ملکیانو ته د سزا ورکولو په اړه اندېښنه ښولې ده ویلې دي چې دا پریکړې د مدني او سیاسي حکومتونو تر نړیوال میثاق لاندې د پاکستان د جملو سره په ټکر کې ښکاري د دسمبر په 22 د اروپای اتحادیه د بهرنی عمل ادارې په خپل پاڼه په خبره کړي بیان کې ویل دي چې د مدني او سیاسي حکومتونو د نړیوال میثاق د 14مې ماده سره سم هر وګړي په یو خپلواکا بی طرفه او ظرفیت لرونکو محکمې کې د عادلانه او عامه محاکمې او د کافي او اغیزمن قانوني استازیتوب حق لري په پاکستان کې چارواکو د دوشنبه په ورځ د دسمبر 3 ویل چې دغه هیواد د زندانی شوی پخوانی صدر اعظم عمران خان ګوند د زندان نه د هغه او یو شمیر سیاسي فعالانو د خوشی کولو لپاره د حکومت سره خبرې کړې دي. عمران خان او د هغه تحریک انصاف ګوند د 2023 په فروری کې د عمومي ټاکنو راهیسې د حکومت سره خبرې نه دي کړې. دغه ټاکنو په پایله کې شهباز شریف د صدر اعظم پر توګه وټاکل شو. تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د فروری په ټاکنو کې درغلي شوې ده. او د جنوبی کوریا د پوز د ستر درستیزانو کمیټې دوشنبه دسمبر 3 ویل چې شمالي کوریا په یوکرين کې د روسي د جګړې د ملاتړ لپاره د نورو سرتیرو او وسلو لیګلو ته تیارې نیسي. د پوز په بیان کې ویل شوی چې په دغه وسلو کې برید کوونکي ډرونونه هم شامل دي او زیاته کړې ده چې شمالي کوریا د وړاندې روسي ته 240 ملي میټر راکټ لانچرونه او 100 ملي میټر خودکار توپونه لیګلې دي. د جنوبی کوریا متحده ایالاتو او یوکرين د معلوماتو لمخي شمالي کوریا لوړان دي روسيې ته شاوخوا 2000 سرتيري لیګل دي. د نوریدونکو داود دی وخت خبر.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د طالبانو تر واکمنیدو وروسته یو شمیر پوځي او سیاسي جبهه جوړ شوې او هڅه کوي چې د طالبانو حکومت وننګي. د مقاومت ملي جبهه او د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په افغانستان کې کسان فعالیت کوي او تیر یو کال کې په کابل او نورو ولایتونو کې په طالبانو ګڼ بریدونه کړي دي، خو طالبان بیا وایي چې په ټول وطن واکمن دي او کوم وسلوال مقاومت نشته. نړیوال ټولنه هم تر اوسه د طالبانو په وړاندې د کومي سیاسي او پوځي جبهه ملاتړ نه دی کړی. نور جزئیات پر رپورت کې.
په تیر یو کال کې د طالبانو مخالفو جبهو د یو شمیر بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهه او د پخواني لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ د ازادۍ جبهه دوه غړي دي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې وسله پورته کړي. د مقاومت د ملي جبهه یو جکوړ غړی وایي چې دوی د 2023 کال په ترڅ کې د طالبانو په ضد 308 بریدونه کړي دي. علي مایسم نظری امریکا غږ ته ویلي چې کسان یې په شلو ولایتونو کې حضور لري او طالبان له دې کبله اندېښمن دي.
نگران است که جواب در حال گسترش می باشه و قوی شدن می باشه و حتی در صفوف خودشان ما نفوذ کردیم.
د لانگوار ژورنال رسپانه د ازادۍ جبهه په حواله وایي چې دغه جبهه د 2023 کال د جنوري نه راپدې خو د طالبانو په ضد 302 د شاملې کړي چې په ترڅ کې 209 د طالبان وژل شوی او یو سلو وسلو اختنار ټپیان شوی دي. امریکا غاک په مستقلانه ډول د غشمیري تاییدول نه شي. د جبهه مشر یاسین ضیا ورسپانه ته ویلي چې په 2015 کال کې پلان لرو چې په طالبانو لا نور سیاسي او پوځي فشار واچو. موږ د مساوات او عدالت او افغانانو ته د واک د بیرته ستنولو لپاره مبارزه کوو. د چارو یو شمیر شنون کې په دې باور دي چې دغه جبهات به بریالي نشي ځکه چې بهرنۍ ملاتړ لزان سره نه لري. په واشنگتن کې مشت د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو ماروین واین بم وایي چې نړۍ د طالبانو په واکمنۍ کې خپل ګټې پالي.
The other reason is that it cannot succeed.
یو دلیل چې د مقاومت خوځښتونه بریالي کېدای نه شي دا دی چې دوی د هیواد نه بهر کوم ملاتړ نه لري. په دې وخت کې سیمه ییز لوبغاړي او زبرځواک ځواک هیوادونه دې پایلې ته رسیدلي دي چې د کوم مخالف لوري د ملاتړ په ځای د طالبانو یو باثباته او قوي حکومت په غوره توګه کولای شي دوی ګټې خوندي کړي.
د پوځي جبهات ترڅنګ بهر میشتي سیاستوال هم لاس ترزنی نه دي. تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د څو لویو خوځښتونو ستر ائتلاف رامنځته شوی دی. دغه ائتلاف یو مخکښ غړی عبدالرب رسول سیاف دی. د ائتلاف د اعلانېدو په غونډه کې طالبانو ته وویل چې په واکمنۍ کې بې وزلي، ناپوهي او د دین څخه کرکه زیاته شوې ده.
ما تاسو ته وویل چې دا د تاسو پورته کول حتی کوتک ته ضرورت نه لري، توپک ته ضرورت نه لري. اسې چې دا ولس ماضي اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي.
په تیرو څو باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، څو پوځي جبهه او سیاسي خوځښتونه رامنځته شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي احزابو فعالیت بند کړ، او اکثره جبهه او سیاسي ائتلافونه د افغانستان نه بهر فعالیت کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
امریکا غږ آشنا رادیونه رپورټونه اوري. آیا د وچې ډوډۍ پرته خوراک کوي؟ د وچې ډوډۍ سره د افغانانو علاقه ولې زیاته ده؟ اوس مو په کابل کې د یوې نانوایۍ له قصې خبره وو چې خوندورې تودې ډوډۍ پخې. ډوډۍ د افغانانو ترمنځ خورا زیات علاقمندان لري او ځینې وایي چې له وچې ډوډۍ پرته حتی نور خواړه خوند نه ورکوي. پاموکۍ رپورټ ته.
د کابل په دې نانوایۍ یا خبازي کې هر ورځ تر 3500 خوندورې افغاني ډوډۍ پخېږي. د دې نانوایۍ یو کارکوونکی شفیق دی. دی وایي چې افغانان وچه ډوډۍ ډېره خوښوي.
اتراس کې ما د افغانستان کاسته وینجا انمی از بسیار سابق همی انانه مانده. حال د خارج کې هست مردم به خاطر مشکلات و وزن خود، به خاطر صحت خود یک ذره کوشش میکنن از نان کم استفاده کنن. اینجا خو افغانستان مردم دمی آموخته شده هر چی کنه نان کم نمیشه، زیاد خورده میشه کم نمیشه.
شفیق وی دایی او همکاران بیلا بیل مسئولیتونه لری، خون موری زیادوی چی در طول و هدف داوی چو خواندور دوره تیاره او در مشتریان و رضایت تر لاسه شی.
از ما زیادتر مردم بیچاره و غریب و یا نان خشک زیادتر میبرند. او قدر که پیسه‌دارا رو ببین و نان خشک نمیبرند. زیادتر این مردم طبقه بسیار قدر بالا هم نیست، پایین متوسط این مردم عام هست. مثلا یک کس بسیار پیسه‌دار زیاد است، او از نان خشک استفاده نمیکند.
خځې، نارینه، ماشومان، غریب، شتمن، هر څوک د ورځې څو ځله د خپلو کورونو نږدې نانوایانو ته په دې هدف ورځي چې ګرمه ډوډۍ واخلي.
ما همیشه که یا صبحانه یا نان چاشت یا نان شب همیشه امروز نان خشک می باشه، چون اگه نان خشک نخوریم فکر میکنه که هیچ نخوریم.
خو یو شمیر نانوایان وایي هغوی د مجبوریت او خپلې کورنۍ ته د وی مړې ډوډۍ د پیدا کولو په موخه دې کار ته مخه کړې ده.
دا زمونه یې کوم درس میخوندیم او مکتب میخوندیم، جنگای داخلي شروع شد. نه تونستیم که با درس کده را ما بده. باز مزدور بشی شدیم که یک لخمنان پیدا کنیم با پیش برد زندگی خود. بازدنی کس و کار مانده میگم.
دیرشکرانه واحده بیا پخپل کور کې ډوډۍ پخوي. وای چې کله کورنۍ دوه کاله مخکې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوه، دې د خپل ماشومانو د ساتلو لپاره د ډوډۍ پخولو ته مخه وکړه.
والا تا و چاولادین همی بگی پاتش ولی مشکل که ما زیاد را غولادین همی بیسر بیسر پرست ولی مصرفی نمار که و دابل میرمی از مجبورشم ده تنار تکین استنم اولادون کارم.
د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو لمخې افغانستان د نړۍ د بیوزلو هیوادونو په کتار کې دی او اوس مهال 2.4 میلیونه وګړي عاجلو خوراکي توکو ته ضرورت لري. نړیوال بانک د چهارشنبې په ورځ دسمبر 4 خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد د لږ ودې سره سره بیا هم د ناڅرګند راتلونکي او لویو ننګونو سره مخ دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندهار کې د ځوانانو رادیو جام کرکټ سیالۍ دوام لري. دغه سیالۍ چې په شخصي لګښت تر سره کیږي، جوړونکي وایي چې د ځوانانو د یووالي لپاره به دا لوبې نور هم جوړې کړي. بلخوا د دې لوبو ګډون کوونکي ځوانان که څه هم با تجربه لوبغاړو سره لوبېدل ښه یادوي، خو په خبرې چې د کرکټ د ودې لپاره باید نور سوداګر هم د ورته لوبو جوړولو ته زمينه برابره کړي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د کندهار په کرکټ لوبغالي کې جریان لري، د ځوانانو راډیو له لوري په شخصي لګښت جوړې شوې دي. د دې لوبو ځوان لوبغاړي وایي چې د با تجربه لوبغاړو سره یو ځای لوبېدل د دوی سره د کرکټ په وده کې زیات مرسته کوي.
کوم جنرال کانس دی په کندهار کې داسې نامتو پلیران سره یو انډر 19 ای ټیم اته تر ملي ټیم پلیران دی، دغه سره دی خپل تجربه هم شریک کړي او دا کوم جنرال کانس وي یو شی جنیس دم کړو. نو دا دی یو کرکټر دی لپاره ډیر غټه دی. بیا خبره سی جنرال اک دوه غټ پلیران سره بازی کوي.
خصوصي سکتور څخه دا هیله کو چې د افغانستان کرکټ بورډ سره ودرې او د ټورنمنټونو جوړ کړي او د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم دا هیله کو چې د سره کومک وکړي او د سره مورا پروژه ودرې او د ټورنمنټو ته لا نور زیاتوالي
ورکړي. بل خو د کندهار کرکټ بورډ چارواکي د دې سیالیو د ودی ترڅنګ وایي چې دا ورته سیالیو د جوړولو په سبب د بیلابیل سیمو د ځوانانو له یوالي سره هم دا سیالي مرسته کوي.
د تقریبا د سو ولایتونو لوبغاړي سره ونښلول اغه د یو سیم پیغام بلی سیمه ته دی په واسطه باندې ورسوه. تر څنګه اغه په دې کې اکثریت سینیئر لوبغاړي ستې د افغانستان د کورنی کرکټ شل لوبغاړي دي. اغه د جونیئر لوبغاړي سره په لوبډل کې ځای سوی د اغه سره خپل تجربه شریکي. د هلمند یو لوبغاړي راځي ل ننګرهار او همداشان له خوست او د کابل په دې ډول خپل تجربه سره شریکي. نو دا په ټوله کې یو ښه خبره ده. په دې هله چې دغه سیالي هم دغه سي دوامدار سي.
دغه سیالي چې د زونو په کچ په ټوله افغانستان کې تر سره کیږي د جوړولو مسؤلیت د ځوانانو رادیو ادارې په غاړه دی. د سیالیو جوړونکو وایي هڅه کوي دا لړۍ دوامدار وساتي.
په دې سیالیو په ټوله کې اته ولایت شامل دي. دغه اته ولایت په سلور زونونو باندې ویشل شوی دی چې نن مو خوشبختانه دلته په ورستی زون کې د ننګرهار، خوست او کندوز څخه ورسته په کندهار زون کې لوبه تر سره کړل. نن دلته هلمند لوبډله په لوبه کې بریالی شوه، موافقه شوه او تلولی ترلاسه کړه چې له دې نه ورسته دغه موافقه یا کامیاب سلور لوبډله به د دغه سیالۍ او دوهم پړاو ته لاره پیدا کوي او روانونه به ان شاء الله دغه سیالۍ په ننګرهار کې تر سره شي.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د اټو لوبډلو ترمنځ تیر یوې میاشتې راهیسې جریان لري، د کابل، خوست او بلخ لوبډلو وروسته د هلمند لوبډلې له لوري کندهار لوبډلې ته په ماتي ورکولو هم نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. شمساریان، امریکا.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې اشاره کړې چې د غزې جګړه به ژر پای ته ورسي. هغه ویلي که حماس د جنوري تر شلمې پورې یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي نه کی نو ناوړه پایله به ولري. په داسې حال کې چې د بایدن اداره د سولې لپاره هڅه کوي. د امریکا غږ خبریال پاتسا ویدا کاسوارا په دې راپور کې د سولې امکاناتو ته کتنه کړې. تاسو پښتو ژباړه اورئ.
دا غنروسته چې حماس د اکتوبر په 1 په اسرایلو په یو برت کې په سلګونو کسانو وجل او د امریکایانو په شمولې په سلګونو يرغمل کړل. اسرایل د تیرو 1400 میاشتونو په غزه کې نظامی عملیات پیل کړی دي چې هلته د نه بیانیدونکو کړاوونو سبب شوی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پیری کې د جنوري په شلمه د واک تر اخیستو مخکې يرغمل شوی کسان خوشی نشي نو سخت ناوړه پایلې بولري.
دوی باید روښانه کړي چې دا څه معنی لري، مګر دا په دې معنی ده چې دا به خنوي.
ترامپ تر میاش په لبنان کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د اوربند تړون پاړو ویل چې ګوندې د هغه لوجې شوې دي. د غتړون د متحده ایالاتو او فرانسې په منځګړتوب شوې. تر اوسه دا څرګندنه ده چې ترامپ د غزې لپاره سپلن لري.
ولسمشر ترامپ ممکن ځنې سرچینې لري چې په غزه کې په حماس باندې د نظامی فشار لپاره ولېږي. خو زه په دې نه پوهیږم چې دا به د هغه څه نه چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې تر سره کړی دي څومره زیات سخت وي. بیا هم یو بل عنصر کېدای شي چې ممکن بشری مرستې کمې کړي، خو زه هیله لرم چې دوی دا طریقه ونه کاروي.
په عین وخت کې د امریکا اوسنۍ اداره غزې ته د لا زیاتو مرستو د رسولو لپاره فشار راوړي او غواړي چې د ولسمشر جو بایدن په شتون کې اوربندو شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اړه تبصره کړې.
په غزې کې باید دا یقیني شي چې حماس په هیڅ ډول په واقع پاتې نشي او اسرائیل هم باید دلته نه وي او دا شي یو څه همغږي شتون ولري چې د غزې د حکومتدارۍ، امنیت او بیا رغونې کارونه ترسره کړي.
خو اوربند ترسیدل د ترکیه، مصر او قطر سره د واشنگتن د نوي ډیپلوماټیک فشارونو باوجود شونې نه بریخي. شنون کې وای چې د جنوري په شلمه د ترامپ د لوړې د مراسمو د مخه یا روسته د اوربند مسله نسرګند ده، خو دوی دا یو نوي موقعه ګڼي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان په دې اړه خپل دریز بیان کړی.
And so the imperative on us
لام دې عمله زموږ لپاره اړینه ده چې د بایدن تلون کې او د ترامپ راتلون کې اداره باید یادی په پرتله ډیر وخت یو ځای تیر کړو او هڅه وکړو چې دا ترلاسه کړو چې موږ په منځني ختیځ کې دواړو ملګرو او مخالفینو ته واضح پیغام
ونیږو.
د دوه مشرانو ګډ پیغام دا دی چې متحده ایالات غواړي جګړه پای ته ورسوي، خو تر اوسه د جګړې ښکېلو خواو د غوړ نه دی اوریدلې. دا و د پاتسي ویډا کوسواره د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غاک.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په نیویارک کې د موسیقۍ له لارې سندرغاړي هغو ناروغانو سره مرسته کوي چې کمزوري حافظه لري. د 2011 کال راهیسې سندرغاړي په سندرو د هغو کسانو درملنه کوي چې په دمنشیا یا یاد فراموشۍ باندې اخته دي. په دې اکله د امریکا غږ د خبریال جانی فرناندو د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
جیری فلستر په خپل کور نیویار کې سندره وایي. سره له دې چې هغه د الزایمرز په ناروغۍ اخته دی، خو بیا یې هم غږ پیاوړی دی. د فلستر او د هغې میرمن ریتا پولیدی لپاره موسیقي یوازینۍ وسیله ده چې هغوی سره یو ځای کوي او خپل ژوند له همدې لارې مخې ته وړي.
پنځلس کاله کېږي چې موږ واده کړی او موږ په همدې اپارټمنټ کې د پنځلس کلونو را په دې خوا ژوند کوو. موږ ډېره ښه اړیکه لرو، موږ د خپلو ملګرو سره سندرې وایو، کنسرت ورکوو. ژوند ډېر ښه دی.
فلستر د 2011 کال څخه را په دې خوا د انفورګیټیبل یا نه هېرېدونکي په نامه د موسیقۍ د ډلې غړی دی. دا ډله د فلستر او د هغه د میرمنې په شان خلکو په ژوندانه باندې ډېره مثبت اغیزه لري. میرمن میتایلمن د موسیقۍ له لارې هو خلکو سره مرسته کوي چې د حافظې د کموالي نه رنځ وړي او هغه د دې هڅه کوي چې داسې ناروغان په دې ډول د خپلو خپلوانو او چاپېریال یعنی محیط سره یو ځای کړي.
موسیقی په خلکو باندې ډیره مثبته اغیزه لرلی شي. دا کولی شي چې سندرې ووایي او د موسیقۍ اله وغږوي. دا داسې لوی فرصت دی چې هغوی نه خپله هغه ناروغي هیروي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. دا نه یوازې دا چې موسیقي د هغوی د روغتیا لپاره ګټوره ده، بلکې شاوخوا خلکو ته هم په زړه پورې او جالبه ده.
د هغې مور په خپله د دمنشا یا د حافظې د کمک سره مخامخ وه او هغې دا وموندله چې د موسیقۍ له لارې کولی شي چې د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې حافظه یې له لاسه ورکړې وي.
په هغه وخت کې د دمنشیا او د الزایمر لپاره درمل نه اوس هم نشته، خو بیا هم داسې درملونه شته چې کولی شي د ناروغۍ د پرمختګ یو څه څوک کړی نو هیڅ تاسو درمل نشته چې داسې ناروغانو درملنه وشي. پر اختیا هم په دمنشا باندې اخته ناروغانو او د هغوی د کورنۍ لپاره ډیره سخت ده.
د موسیقۍ دا کورس ذهنن د دوی سره مرسته کوي څو د آرامۍ احساس وکړي. د میرمن میتالمن څېړنې دا څرګندوي چې دا ډول کورسونه هم د ناروغ په ژوند کې بدلون راوړي او هم د هغو کسانو په ژوندانه باندې مثبت اغیزه کوي چې د دوی پالنه کوي.
د ټولو مهمه خدا ده چې موږ داسې یو کار ترسره کوو چې په ټولنه باندې تاثیر گزاره دی. دومره تاثیر گزاره چې د دوا سره یو ځای ډیر ښه نتیجه ورکوي. خو که یوازې ورته وګورو نو د داسې کورسونو په رامنځته کېدو سره نه یوازې د ناروغ سره مرسته کوي بلکې د نورو هغه کسانو سره هم مرسته کوي چې د ناروغ په اطراف کې ورسره ژوند کوي.
د موسیقۍ دا کورس اوس د الزایمرز ناروغانو لپاره په یو پناه ځای باندې بدل شوی دی چې په دې ځای کې هغوی په خپل ځان باندې باور ترلاسه کوي او د خوشحالۍ احساس کوي. دا په داس حال کې ده چې هغوی په ټولنه کې ځان ډیر لوی احساسوي.
It's made a very big impact.
The course ta hapa jwan mand dir lo ya gisa kida da pa de mana da che us ta ha la para hum da yo da musiqai course pati de bas ha che kala de zait burzi dir khushalwi khandi aw da musiqai na khund khli ha us pa bal dawl kas bandi badal shwe de zaka che ha dil dir khushal de alzheimer da da pa asabu aw rawish bandi dir na wada agiza kidi wa kho us dir khushwe de
د فلستر حافظه کې دای شي کوم شي وی خو کولای شو چې یو شی په هغه کې وګورو. هغه دادی چې هغه له موسیقۍ نه خوند وړي او د هغه د میرمنې پولدې لپاره هم دا کفایت کوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
متحده ایالات د پاکستان لخوا چې یو اټومي وسوال هیواد دی د اوګد واټن مشتون کو توغندې او د خبرېدو د غواخ پاړان دی خمن دی. واشنگټن کې د کارنګي په سړنیز مرکز کې د ورستې او سرګندونو په ترڅ کې د ملي امنیت برستيال سرکار جان فاینر ویل چې پاکستان په زیاتې دونکو ډول د پرمختللو توغندې او ټکنالوژي پراختیا ته دوام ورکړي نو پاکستان بل دې ورته او لري چې د متحده ایالاتو په ګډون د سویلي آسیا نه بهر اهداف پنخ کړي چې د پاکستان د نیت پاړه پښتني راپاره ولې دي. د ملي امنیت د صلاحکار مرستيال فاینر ویلي چې امریکا خپل اندېښنې د اسلام آباد سره شریکی کړي دي خو له بده مرغه دا زموږ احساس ته چې پاکستان دغه اندېښنو ته په جدي توګه پام نه کوي. خغلی فاینر یادونه وکړه چې په پایله کې د بایدن ادارې د پاکستان د اوګد واټن وشتن کو توغندو د سیستم د لا پراختیا سره د مقابله لپاره یو لړګامونه پلي کړی دي. هغه زیاته کړه تیر کال موږ د غیر پاکستانی ادارو په وړاندې په دریو پړاوونو کې بندیزونه ولګول چې د پاکستان د بالاستیک توغندې پروګرام سره مرسته کوله. هغه ویل موږ د پاکستان په دولتي ملکیت په ملي پراختیايي مرکز مستقیم بندیزونه ورغول د لومړی ځل د چموږ د توغندو د پراختیا سره تړلې د پاکستان په دولتي شرکت باندې بندیزونه ورغول. د ملي پراختیا مرکز یا NDC سربیره چې د پاکستان د اوګد واټن توغندو د پروګرام نظارت کوي متحده ایالاتو په کراچۍ کې په دریو نورو شخصي کاروبارونو باندې هم بندیزونه ولګول چې د NDC لپاره کار کوي. د ملي امنیت صلاحکار مرستيال فاینر ټینګار وکړ چې امریکا د اوګدي مودې راهسي د پاکستان سره په پرمختیايي ترګري ضد مبارزه او نورو امنیتی مسایلو کې همکاري کوي. هغه زیاته کړه چې موږ په سخت وختونو کې د اسلام آباد سره مرسته کړې ده او موږ د ګټو په خاطر د همکاري اړیکو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال وډنت پټل په یو تازه خبری کانفرنس کې ویل امریکا جمله ده چې په نړۍ کې د ناپېلو وسلو د خبرېدو مخنیوي وکړي او پاکستان په دې برخه کې مهم شریک دی. د بهرنیو چارو وزارت به زموږ د ملي امنیت ساتلو لپاره د بندیزونو او نورو وسلو کارولو ته دوام ورکړي او ډاډ به ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو صادرونکي او د متحده ایالاتو د مالی سیستمونو نه تولیدونکي ناوړه ګټه پورته نه کړي. هغه ویل دا زموږ هیله ده چې په دې مسلو کې د پاکستان د حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. تر نو اوریدونکو د امریکا غږ سره مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مالشه.